دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتو لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتونې د یوې ورځې په پاتې کېدو سره نن یو شمېر کاندیدانو خپل نومونه ثبت کړي دي. په مستقیمه توګه به مو له سیمې خبر کوو چې کوم کوم کاندیدان نن د انتخاباتو مرکز ته ورغلي او خپل نومونه یې لیکلي دي. نور رپورټونه هم لرو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د وژل شوي روسي خبریالې انا پولیتیکوفسکایا په نوم جایزه ملالې سوبزی ته ورکړل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې واشنگټن خپلې مالي او سیاسي ستونزې نشي هوارولی. مخکې له دې چې د سیمې او نړۍ خبرونه واورئ، پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته.
د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په وروستي پړاو کې د دفاع افغاني وزیر عبدالرحیم وردک خپل نوم ولیکئ. د بدخشان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ملي امنیت څلور تنه ځان وژونکي حمله کوونکي تر حملې مخکې نیولي. او د ننګرهار چارواکي وایي چې بهرني ځواکونو په یوه هوایي حمله کې 15 ملکي کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه واورئ. د راپورونو له مخې نن د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ګړندی شوی او وروستی کس د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردک دی چې د جمهور ریاست یو کاندید په توګه نوملیکه. د ولس جرګې دوه غړي شاه عبدالاحد افضلی او سید آیو حسین انوری د نوموړي دوه مرستیالان دي. تر دې مخکې د اشرف غنی احمدزي ورور حشمت غنی احمدزي او د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې پخوانی مشر قطب الدین هلال هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي وه. ټاکل شوی اشرف غنی احمدزی هم نن د ورځې په اوږدو کې د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ سي. د ملي جنبش ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم د ښاغلي احمدزی لومړی مرستیال او سرور دانیشید دوهم مرستیال دی. د بدخشان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ملي امنیت څلور تنه ځان وژونکي حمله کوونکي تر حملې مخکې نیولې دي. د دې ولایت د والی ویان معروف فراسي خزدي راډیو ته وویل چې حمله کوونکو غوښتل چې د کشم ولسوالۍ پر امنیه قمنداني حمله وکړي. شغلی راسخ وایي چې له دغو کسانو سره څلور د ځان وژونکو حملو له چاودیدونکو توکو څخه ډک واسکټونه هم نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې شغلی راسخ وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په فیض آباد ښار کې د وسلوال طالبانو پر یو مرکز حمله کړې چې درې تنه وسلوالې وژلي او لا هم پر دغه مرکز عملیات روان. نو موړې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه او ملکي خلکو ته د ځان رسیدو په اړه معلومات نه دی ورکړي. وسلوال طالبان هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ته د وی چې تیر شپه د جلال آباد ښار په سراچې سیمه کې د بهرنی ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمنداني ویان حضرت حسین مشرقي ول ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان ټول ځوانان دي. تر اوسه په افغانستان کې مشت بهرنی ځواکونو په دې اړه کوم تفسیر نه ده کړی. د یو بل خبر له مخې د فراه په خاک سفید ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې د ملا سلیمان خیل په نوم یو قومي مشر د هغه یو زوی او یو موټر چلونکي وواژه. ولایت والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ ازادي راډیو ته وویل چې چاودن نن سهار په داسې حال کې وسو چې ملا سلیمان له کور څخه د فراه مرکز ته روان و. د ژوندۍ په خبره ملا سلیمان د خاک سفید د خوست کلی د پراختیا شورا مشر هم و. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د تیر درو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 400 غیر مسؤول وسلوال نیولې دي. د کندوز امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عباد الله تلوار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د کندوز په ښار کې نیول شوي چې لسګونه کلاشنکوفونه آر پی جی راکټونه تومانچې او چړې هم ورسره نیول شوي دي. ښاغلی تلوار زیاته کړه چې د کسانو په جنایي جرمونو کې لاس درلود او دروان کال پیل راهیسې په کندوز کې د جنایي جرمونو کچه 80% راکمه شوې ده. دا د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له جنګال کوز څخه واوري.
د وژل شوي روسي خبريالې انا پولیتیکوفسکایا په نوم جایزه ملالې یوسفزای ته ورکړل شوې. دا جایزه هر کال د را انوار په نوم د بشري حقوقو یو نړیواله ډله حقوقو ته ورکوي چې د ښځو حقوقو دفاع کړي وي. را انوار د لوی د جایزه شپږ کلنې ملالې ته د هغې د ضرورتیا لپاره ورکړې ده. دوی وایي ملالې د ښځو انجونو غږ راپورته کړ چې مخکې نه و اوریدل شوی او د غراز د انجونو د تعلیم په برخه کې هڅې کړي. ملالی یوسفزای ته دا جایزه په لندن کې 104 کلن بوډا نیکولاس ویټن ورکړه. پر ملالای یوسفزای تیر کال د اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو هغه مهال ډزې کړې وې چې د په سوات کې ښوونځي ته روانه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې واشنګټن ګوندې خپلې مالي او سیاسي ستونزې نشي حل کولای. کیری چې د اسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ په غونډه کې د ګډون په مقصد دا مهال د اندونیزیا په بالی کې دی، دغه راز یې وویل. په ټوله نړۍ کې د امریکا دوستان او دښمنان باید اشتباه ونه کړي، په دې معنی چې د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل یو سیاسي حرکت پرته نور څه نه دي. پټول نړۍ کې زموږ دوستانو او دښمنانو ته چې موږ ویني په ډاګه وایم، د امریکا په سیاست کې دغه تیرېدونکي حالت له یو سیاسي حرکت پرته نور څه نه دي. دا زموږ د ډیموکراسۍ د قوت یو مثال دی. کیری وروسته له هغې د آسیا پاسیفیک اقتصادي مشري غونډه کې د امریکایي هیئت مشري وکړه چې جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت د یوې برخې د بندښت له امله په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ غونډه د اکتوبر له 15 نه تر 18 پورې دوام کوي. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د فدرال حکومت د یوې برخې د بندېدو له امله د اروپایي اتحادیې سره د آزادې سوداګرۍ خبرې وځنډولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په مصر کې د شخړو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بان کی مون د سوله ییزو مظاهرو په اهمیت ټینګار وکړ او دا په داسې حال کې ده چې په قاهره کې د جمعې پوره څلور کسان ووژل شول او د مصر په نورو برخو کې د لرې کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړ وو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې په لسګونو کسان ټپیان شول. په قاهره کې پرون هغه وخت شخړې رامنځته شوې چې د محمد مرسي ملاتړو هڅه کوله تحریر میدان ته ورنږدې شي. په قاهره کې دوه نور لاریونونه هم وشول، یو د ښار په ختیځ کې د رابع العدویه له جمعه سره و چې هلته په اګست میاشت کې د محمد مرسي د ملاتړو اعتراضیه کیمپ امنیتي ځواکونو نړولی و. د جمعې په ورځ له دې پیښو مخکې د قاهرې په ختیځ کې مشکوکو وسلوالو دوه مصري پوځیان ووژل. د سومالیا اسلام پاله ډله الشباب وایي بهرنیو خاصو ځواکونو تیره شپه د مرکز موګادیشو په جنوب کې د دوی د ساحلي اډو په یو کور حمله کړې او یو وسلوال یې وژلی دی. الشباب وایي دا حمله بهرنیانو کړې او ممکن د سمندر د لارې د باراوی خارګوټي ساحل ته د بیړۍ په واسطه رسیدلې وي. دا سیمه له موګادیشو نه شاوخوا 180 کیلومتره لرې ده. تر اوسه نه ده څرګنده چې د باراوی اډه ولې په خاص ډول تر هدف لاندې نیول شوې وه. د 2009 کال سپتمبر میاشت کې د خاصو ځواکونو قوماندوګانو په رڼا ورځ په دې سیمه کې د سمندر له لارې حمله کړې وه او په سیمه کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي صالح علي صالح نبحان په ګډونې شپږ کسان وژلي ول. له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډله وایي دوی ونې وړاندې د کینیا په یو مارکیټ کې حمله چې لږ تر لږه 80 کسان پکې ووژل شول دوی کړې وه. او د مکس د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویل د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا نوي معلومات ترلاسه کړي دي، خو ملګرو ملتونو په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوری د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو پریکړه وکړه. سوری وروسته له هغې په دې برخه کې موافقه وکړه چې متحده ایالاتو د اګست په 21مه د مکس ته څیرمه د زهرجن غاز د استعمال په اړه په سوری باندې د پوځي حملې ګواښ وکړ. واشنګټن د حملې په اړه د بشار الاسد پر رژیم اچولې، خو د اسد رژیم دا رد کړی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وړاندې په خبرونه کې واورې چې په ننګرهار کې یو شمېر ځایي اوسیدونکو ادعا کوي چې تیره شپه د ناټو په هوایي بریدونو کې څو تنه ملکیان د جلال آباد ښار ته نږدې د سراچي په سیمه کې وژل شوي دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د مودې د پای ته رسیدو لپاره یوه ورځ پاتې ده. یو شمېر کسانو د مخه نومونه لیکلي وو، خو ویل کېږي چې نن په ګڼ شمېر کې کسانو خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي دي او یا یې د ثبتېدو په حال کې دي. د کاندیدانو د نوم ثبتونې د بهیر په اړه د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له یو چارواکي سره مرکه لرو چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کومې ستونزې او پرمختګونه شته دي. همدارنګه به مو د کابل چاپ د ورځپاڼو د سرمقالو مهمو ټکو نه هم خبر کو چې د انتخاباتو او امنیت په اړه یې لیکنې کړې دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره په خبرو کې د ځینو خنډونو په اړه خبرې کوي، امریکایي چارواکي لا هم هیله مند دي چې دا تړون به زر تر زره لاسلیک شي. دا مسله هم څېړو. تاندې څنګې پروګرام هم مه هېروئ. دا د آزادې راډیو ده. دوستانو، لکه مخکې مو چې وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د مودې پای ته رسېدو ته یوه ورځ پاتې ده. یو شمېر کسانو لکه بسم الله شیر، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف لا د مخه خپل نومونه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه لیکلي وو. ویل کېږي چې نن د کاندیدانو د نوم لیکنې ګڼه ګوڼه زیاته ده. دا خبرونه په بهیر کې به هڅه وکړو چې په دې اړه له کابله تازه معلومات درته وړاندې کوو چې نن کومو کسانو خپل ځانونه د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. خو مخکې له دې نه چې د انتخاباتو او د کاندیدانو د نوم لیکنې موضوع ته ورشو، د ننګرهار څخه یو رسېدلی رپورټ وایي چې د سراچي د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې تېره شپه بهرنیو ځواکونو له الوتکو څخه پر عامو خلکو ډزې کړې او 15 تنه ملکیانه وشلې دي. ویل کېږي چې دغه کسان د خپل کورونو مخې ته د مرغیو په ښکار پسې وتلي وو. د شاه محمود شینواري راستولې رپورټ اورو.
د ننګرهار په هوایي ډګر کې میشتو بهرنۍ ځواکونو تیر شپه شاوخوا 10 بجې د 22 سوالې اړوند د سراچي په سیمه کې له څرخي تیارې څخه یې پر عامو خلکو برید کړی او 15 تنه وژلې دي. د سیمې خلک وایي چې په دغه وژل شوو کې 3 تنه د سیمې اوسیدونکي دي او 2 تنه نور میلمانه ورکر راغلي وو. د خلکو په خبره دغه 15 تنو د خپل کور مخې ته په ګڼو ونو کې ښکار کاوه او بادي ټوپک هم ورسره وي چې بهرنۍ ځواکونو پرې هوایي برید کړی او 15 واړه د خپل کور مخ کې وژلې دي.
مظلوم دے چارا دے کانان راغلی د کنر د لغمان د یو ځای د بل ځای د شینوارو د خوګامې نه دغل تفراتی دي پر غریبی کانی بیګار دې ظالمانه بے رحم حکومت دغل تر وتی په مرغوی پسې ماشومان لپاره یو څه کار جوړي یو سیال خاطر باندې دې بے رحم حکومت استلی دي د تیارونه دې دا غن روسته اردو په سره نه سپکړی دا او اردو دا مړی اخی چې یو وړی دی اسپیټال ته دې ځای کړه نه روای کړه ظلم یې کړه دې
او دا خوښه زمو ټول خپل خپلوان او تر زامن تور زامن پراتی د غالکان د شپې راوتو دلته مرغی استلی بس څنګه کسانو باندې والان وسره خپلو ا دې ساحل کې را رسیدلو تیارو په ډیر زیات دورې والے موږ هم کورون نن شو راوتلې نو د فل سنگل دورې چې ټول نور څه درا کې تو غو کړ د دې ته وکړ د دې ګون روس ته د ول سوالې د ارسن راوړ او زمون مړي دې ته موږ سره د ساتانې تلالو
څلور کسا جای په جای وي چې یو کس څه خلا کور خوا د کور خوا په یوه ټوک درته دغه هم به خراغې هغه هم بس هغه جوړ ویسته بس ټول ختم کړو ماشومان دي واړه دي دا خواغله دي د طالبان دي نو توپک کاوه سره ناغسته 12 کلن 13 کلن واړه واړه هلکان دي کلار څوک چې ګوري ودی ګوري
په وژل شوو کسانو کې یو 12 کلن ماشوم هم شامل دی چې د خپل مشر ورور سره یو ځای په بیګانی برید کې وژل شو. د سراچي د سیمې اوسیدونکو ملک نعمت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوی کسان ټول عام وګړي دي. نوموړی وایي چې افغان دولت دی دا مسله جدي وڅېړي او د پیښې عاملین دي ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري.
دا خلک خصوص دلته دا بې ګناه دي کوم سوال ندي دا پوځي کسان ندي دغه ندي عمله کننده ندي د دې سره کوم شاید سوبې د دې وړاندې کمی دغه خلک به قانون منګولې ته وسپاري سري قانون ته وسپاري چې خپل جزا ته ورسیږي چې بیا د بار د عمل تکرار نه کوي. خو دغه عمل دې په بار بار سره وایي چې موږ نه تکرارو بیا تکراروي بیا تکراروي.
د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته یاد پیښه تایید کړه او په خبره یې چې د دې پیښې د سرنګوالي په موخه ولایت مقام یو پلاوی سیمې ته استولې ده.
میدان د مسولینو یا د بهرنۍ ځواکونو مسولینو معلومات داري چې د دومره نقطې نه په دوی ډزې شوې ځکه دوی جوابي ډزې کړي دي. خو د محل نه هم داسې راپور راغلی دی چې ګوندې دوی ملکي خلک سرپرسولي صاحب په هدایت باندې یو پلاوی سیمې ته استولی دی څو د دغې قضې ټول جوالب وڅېړي او نهې نتایج ولایت مقام ته رایې کړي. د هغې نه وروسته موږ نتیجه لاسته راوړو او تاسو سره به شریکو.
دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې څو ورځې وړاندې د یوناما ادارې په یوه تازه رکړی راپور کې اندېښنه ښکاره کړې وه چې د تیر کال په پرتله په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې شاوخوا 14% زیاتوالی راغلی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
دوستانو، تاسو د ازادۍ راډیو اورئ. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې د مودې پای ته رسېدو ته یوه بله ورځ هم پاتې ده. یو شمېر کسانو لکه بسم الله شیر، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف لا د مخه خپل نومونه د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندید په توګه لیکلي وو. ویل کېږي چې نن د کاندیدانو د نوم لیکنې لړۍ تیزه شوې ده. همدا اوس احمد زبیر ژمن را سره له کابل نه په تماس کې دی. ژمن صاحب، خبرونه ته ستړی مه شي. ویل کیږي چې نن د کاندیدانو د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې په لړۍ کې تیزوالی راغلی دی او څو کسانو تر اوسه پورې خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي دي. په دې اړه که راته ووایي چې تر اوسه پورې کومو کسانو نومونه ثبت کړي د کاندیدانو په توګه؟
بله، د جمهوری ریاست انتخاباتو ته دا د نوملیکنې لړۍ د کاندیدانو لکه چې تاسو ویل نن ګړندۍ شوې ده. تر اوسه پورې د دې کاندیدانو شمیر اوو ته رسېدلی ده. درې تنو نن له سهار نه تر اوسه پورې نومونه ولیکل. همدا اوس چې مونږ خبرې کوو، د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ د هغه د نوملیکنې پروسه روانه ده، ځکه چې د دوی کاندیدان چې راځي لږ تر لږه نیم ساعت یا د هغه څخه که چیرې خبرې وکړي شاوخوا نیم ساعت تیریږي چې هغوی ثبت نام کوي. عبدالرحیم وردګ چې د پخوا د دفاع وزیر و، بیا وروسته د ولسمشر سلاحکار شو، نن نوملیکنه وکړله. د ولسي جرګې دوه غړي شاه عبدالاحد افضلي او سید حسین انوري د نوموړي دوه مرستیالان دي. تر دې مخکې د اشرف غني احمدزي ورور کشر ورور حشمت غني احمدزي نوملیکنه وکړه، هغه جمهوري ریاست ځان کاندید که هغه خپل دوه معاونین عبدالله برومند په نوم یو معرفي کوو، بل جنرال عبدالله عابد نظر یې دوی مرستیالو. له هغې مخکې د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سیاسي کمیټې پخوانی مشر قطب الدین هلال راغی، هغه هم نوملیکنه وکړه او خپل معاونین معرفي کړه. البته د یادولو وړ ده چې هلال تر شاوخوا یو نیم کال مخکې پورې د حکمتیار چې د دولت سره په وسلوال مخالفت کې دی د هغه د ډلې پورې مربوط کس و. نو دی اوس راغلی د جمهوري ریاست چوکۍ ته ځان نوموړی ده. د دې سره نږدې ځینې سرچینو چې موږ مخکې له خبرې ورسره کړې وې، هغوی وایي چې هلال د مستقل کاندید په توګه راغلی او نوملیکنه کوي. ټاکل شوی چې نن یا هم سبا چې هغه آخري ورځ ده د مطرح کاندیدانو له جملې څخه چې تر اوسه پورې یادېدل نور هم لاړ شي او هلته نوملیکنه وکړي. نن سهار د جنبش د ګوند مشر ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره د دوی ګوند شوی ده، او د دې ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم د ښاغلي اشرف غنی احمدزي لومړی مرستیال ټاکل شوی او د کریم خلیلی د ګوند یو استازی او د عدلی پخوانی وزیر سرور دانش دویم مرستیال ټاکل شوی ده. د ښاغلي زکی په وینا نن سهار چې موږ ته ویل چې په څو ساعتونو کې به ښاغلي اشرف غنی احمدزي له خپلو دغو دو معاونینو څخه ځي سره ځي او ځان به رسمن جمهوری ریاست ته کاندیدوي.
ژمن صاحب، د انتخاباتو کې سم تاسو مخکې خبرو کې ورته اشاره وکړه، د کاندیدانو لپاره د نوملیکنې د ثبت وروستۍ نیټه په دقیقه توګه یا وروستی وخت کم وخت دی، او څه وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي چې د دې نیټې د غځولو یا تمدید احتمال شته کنه؟
پخوا له دې څخه خو د انتخاباتو کمیسیون چارواکو په سرحد سره ویلي دي چې سبا د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده، او تر څلور نیمو ورځو بجو پورې د مازدیګر هم په کابل کې د جمهوري ریاست لپاره هم په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو لپاره هغه د مرکزونو دروازې پرانیستې چې کولای سي راسي او هغه کوم شرایط چې دي د رایه کارتونه یا ځینې نور شرایط له هغو سره راشي او خپل اسناد تسلیم کړي. خب مخکې له دې ویل شوي دي چې د دې احتمال نه دی موجود چې دغه پروسه اوږده شي نور هم. نو ځینې نور مطرح کاندیدان هم شته دي چې ښایي اوازې شته دي چې نن به لاړ شي یا به سبا لاړ شي. په دې کې د ډاکټر زلمی رسول د بهرنیو چارو د وزیر یادونه کیږي، د قیوم کرزي یادونه کیږي چې هغه هم ورور او ځینې نورو ټولو سرچینو ویلي چې دی حتمي یو احتمالي کاندید دی. نو دغه دوه نورې مطرح څېرې دي چې تر اوسه پورې نوملیکنه نه ده کړې، او د مرستیالانو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نشته چې څوک به اوسي.
ډېره زیاته مننه زبیر ژمن و چې له کابله د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نننۍ نوملیکنې په اړه حال راکوو. دوستانو، موږ به په نورو خپرونو کې په دې اړه که نوي څه معلومات راځي هغه هم له تاسو سره شریکوو. په افغانستان کې د آزادو انتخاباتو بنسټ یا فیفا وای چې د جمهور ریاست لپاره د کاندیدانو د کاندیدل لپاره ځینو کسانو له دولتي موټر او امکاناتو ګټه اخیستي چې دا کار د بی طرفۍ اصل تر پخو لاندې کول دي. د دې بنیاد رئیس نادر نادری همدار از انتقاد کړی چې راتلونکو انتخاباتو ته ځینو شخصیتونو او کاندیدانو د ملي پروګرامونو پر ځای د قومیت خبرې راپورته کړي او په دې توګه غواړي چې په سیاسي ډګر کې شخصي امتیازات ترلاسه کړي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه له نادری سره مرکه کړې او په اثر کې ترې پوښتلی چې د فیفا اداره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه څنګه ارزیابي کوي.
هغه شی چې تر اوسه پورې د ثبتنام د پروسې په اړه کې داسې چې ووایو دا ده چې تر اوسه پورې کوم خاص عمده معضله او خند دلته واقع شوی نه ده، خو هغه جزئیات موږ د څارنې چې د دغه ټول پروسې څخه مو څارنې کړي دي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو او داراز د ولسمشریز کاندیدانو د ثبتنام پروسه کې هغه انشاءالله ګزارش ژر تر ژره په دوه ورځو کې بیا نشر کیږي. خو یو عمده مسله چې د ولسمشریز نوماندانو د ثبتنام او راجستر د پروسې په اکړه کولی سي چې ووایو دا ده چې متاسفانه اکثره دغه کاندیدان چې تر اوسه پورې ثبتنام کړي دي دوی سره یو لوی شمېر حکومتي چارواکي او تقریبا حکومتي موټرونه دوی سره په ګډه هلته تللي دي چې دغه پخپله د هغه بې طرفي هغه اصل دغه مسله نقصوي ده. دوی سره
نادري صاحب نشي کېدای یو څو نمونه واخلی چې چاله به دولتي موټر څخه استفاده کړی ده؟
تقریبا اکثرا دغه کاندیدان چې راغلي دي دوی سره حکومتي چارواکي دوی سره په ګډه تللي دي چې دوی هغه حکومتي موټرونه ورسره او د حکومتي وخت څخه په ګټه اخیستو الته تللي دي.
نادري صاحب، د جمهور ریاست د کاندیدانو په اړه ځین نور انتقادونه هم شته. یو عمده انتقاد ده چې د دوی هغه ټول چنې په سیاسي بازار کې او په خپل منځو کې د قومیت او د قوم په نامو وي، او حتی د اکثر هغه مطرح شخصیتونو لخوا په رسنیو کې د غوی لخلې د غوی د لیکنو لارې د قومیت خبرې مطرح سولې په ډیره ډاګه او په ډیره واضحه توګه د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته. د افغانستان په قوانینو کې آیا د سیاسي ممانعت په دې برخه کې نه دی موجود؟
متاسفانه د افغانستان په قوانینو کې داسې یو هغه موجود نه دی چې د دې څخه مخنیوي وکړي. د دې لپاره چې په هر دموکراسي کې هغه اصلي اساس او اساسي شیوه د برخورد او رفتار په کې امداد چې باید بحثونه وسي، معاملې وسي، سازشونه وسي او یو سیاسي ګروپ ورڅخه جوړ شي، دغه په خپله نفس د سیاست امداد ده. خو متاسفانه په نورو ځایو کې دغه معاملې او دغه بحثونه او دغه سازشونه اصول بندی کیږي، برنامه بندی کیږي، ملی برنامه بندی کیږي. اکثرا متاسفانه ځینې خلک ځان د قانون نمایندگان بولي او دوی د خلکو په نیابت غواړي چې معاملې وکړي او هم وخرڅوي او یا یې واخلي. نو دا د افغانستان د یو سالمه او پر اصول باندې ولاړ د دموکراسي جوړولو لپاره یو ډیر بد اغیزه کې دی چې وکړي. د لپاره چې اکثرا خلک دوی په خپل د خپل حق څخه چې په آزاد توګه بیا وروسته تصمیمونه نیسي دغه څخه محروم کیږي.
نادری صاحب، اوس نو خلکو ته څه پکار دی چې مثلا تاسو ویل چې ځینې شخصیتونه ځانونه د قومونو وکیل او نماینده او نائب بوري او دغه په سر باندې امتیازات اخلي، نو خلکو ته څه پکار دی تاسو نظر؟
خلکو ته دا پکار دی چې دوی په افغانستان کې د اخرنۍ دوره د دموکراسي تقریبا 10 کال مزیات شو او دوی په دې کې ولیدل چې هغه کسان چې دوی په نامه دوی خاصی کړی دي او معاملې وربند کړی دي، دوی ته د یو قوم په توګه د یو خلک په توګه سم راستې کړی دي. اکثرا دا دوی دغه هغه وادي چې ورسره سوی او هغه چې ورسره سوی وو، دغه افراد هغه وخت چې دوی قدرت ته رسیدلی دي بیرته قوم ته مراجعه نه دي کړی دي. نو دوی باید اوس دغه محاسبه وکړي او خپل رای داسې ورکړي چې قوم په نامه نه بلکې د سیاست او پالیسیو او برنامو د دې لپاره چې دوه کاله وروسته پنځه کاله وروسته افغانستان سره هم یو ځای غواړي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس نادر نادری و چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پر بهیر خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی
ستاسو له پیغامونو نه
محمد اکبر لا تروس خو خلاصو نه ده چې څرخم نفر به نور راځي دا څوک څراغلی دی دا خدوم را به خوونه زلی په دې رسد انتخابات کې په دې خاطر چې مخکنی سابقه ته چې ګوره د صحیح سابقه نه لري ولا چې موږ د وضعیت ته ګورو شاید چې د سیستم ولسمشر باندې ټاکل شي. نو آینده کې که څوک بیا ځان کاندید کړي نو وبه ویني چې څه رقم دی.
زما نوم ګلبهار پکتین ده. کوم کاندیدان چې ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندیدان دي هغوی له ځانو سره داسې کسان نیولي دي چې لومړی موین او دوهم موین چې دغه هېڅ په درد نه خوري. دغه خلک دي چې ټول ژوند یې د افغانستان خلکو ته زیان رسولی ده. موږ دا هېڅ وخت نه غواړو.
زما نوم جواد نجدید رضا. په افغانستان کښې نه چې موږ ګورو که د ډاکټر صاحب عبدالله د سپوچه سره اختلاف کړی هغه د اسلامي نفر دی. که وګورو دې مخکې نه دوی مخالفتونه درلودل. زما په زده که چېرې د ټوپک سواري په نورو کې لاس نه وي درلود دلې ها خلک ته باید خلک رایه ورکړي.
دوستانو دا یو شمیر اوریدونکو څرګندونې وې چې د انتخاباتو لپاره د اوسنیو کاندیدانو په اړه نظر درلود. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه چې حمیدې عثمان کړي.
په کابل کې نننیو خپرو شویو ورځپاڼو د طالبانو د یوه مشر ملا برادر او د راتلونکو انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړي. د ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په روښانه سر لیکلي چې ملا برادر له افغان طالبانو سره د خبرو لپاره پېښور ته لیږدول شوی. ورځپاڼې په خپل دې مطلب کې یادونه کړې چې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان په زندان کې تر دریو کلونو بند وروسته تېره میاشت د افغان حکومت په غوښتنه او هلو ځلو خوشې شو. ورځپاڼې له پاکستاني یوې رسنۍ څخه په نقل لیکلي چې اوسمهال ملا برادر د پېښور په یوه خوندي ځای کې دی او له افغان طالبانو سره یې اړیکې نیولې. خو ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي دا لا ښکاره نه ده چې ملا برادر له چا سره اړیکې نیولي، ځکه چې ورځپاڼه له طالب مشرانو څخه په نقل لیکي چې پر ملا برادر د ISI د څار له امله طالبان له هغه سره اړیکې نشي نیولی. اخوا بیا د محور ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي سرچینو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ملا برادر د افغانستان سرحد ته نږدې پېښور ته وړل شوی. د محور ورځپاڼې لیکلي چې مخکې تر دې ملا برادر کراچۍ ښار کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې له یو شمېر طالبانو سره اړیکې نیولې وې. ورځپاڼه له نوموړي سرچینې څخه په نقل لیکي په داسې حال کې چې لس تنه امنیتي ساتونکي له ملا برادر څخه ساتنه کوي. د پاکستان استخباراتو د ملا برادر هغه لپټاپ او ساتلایت ټیلیفون چې په 2010 میلادي کال کې ترې اخیستی و بیرته هغه ته سپارلی دی. د محور ورځپاڼې د مطلب په پای کې راغلي په داسې حال کې چې دغه پاکستاني سرچینې د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې. ویلي ملا برادر له خپلو پخوانیو دوستانو سره ټیلیفوني اړیکې نیولې او په ترکیه، افغانستان او امریکې کې له هغوی سره د سولې پر بهیر خبرې کړې. د سرنوشت او ماندګار ورځپاڼو په دوو جلا مطلبونو کې له انتخاباتو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر له ملاتړ څخه یادونه کړې. سرنوشت په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له استازي یانکوبیچ څخه په نقل لیکلي چې ویلي د دوی ارزونې ښیي چې د راتلونکو انتخاباتو تیاري تر تیرو انتخاباتو ډېرې ښې او هیله لري چې دغه انتخابات به له لانجو پرته ترسره شي. ماندګار ورځپاڼې هم له نوموړي څخه په نقل ټینګار کړی او ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حاضره ده چې د افغانستان له راتلونکو انتخاباتو سره هر راز همکاري وکړي. خو ورځپاڼه لیکي سره له دې چې ملګري ملتونه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکی دی، خو د مطلب لیکونکی په داسې حال کې چې له کوم خاص کس یا ډلې نوم نه اخلي، خو د راتلونکي کال د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې پر دې مسلې اندېښنه ښیي چې ښایي د کمیسیون غړي به د اړیکو له پلوه بې لوري پاتې نه شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په سر کې هیچا ته به اجازه ورنکړو چې په ټاکنو کې لاسوهنې وکړي تر سرلیک لاندې له جمهور رئیس سره د ختیځو ولایتونو د مشرانو له وروستۍ کتنې څخه په نقل لیکلي چې دغو مخاورو د رڼو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ملي باور ورځپاڼې بیا په یوه مطلب کې ټینګار کړی چې امنیتي ځواکونه باید په انتخاباتو کې بېطرفه وي. ورځپاڼه په دې اړه د ولسمشر له یوه فرمان څخه یادونه کوي چې ویلي د هیواد امنیتي ځواکونه دې په انتخاباتو کې د امنیت د ټینګولو هڅه وکړي او د هیڅ ګوند کاندید او ایتلاف طرفداري دې نه کوي.
قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو په نننۍ تر شنه اسمان لاندې خپرونه کې چې د افغانستان په وخت ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو دوام کوي پر دوو موضوعاتو بحث کیږي. په لومړي ساعت کې د 1993 لمریز کال د انتخاباتو لپاره په تیاریو د کاندیدانو او رای ورکوونکو په نوم لیکنې او امنیتي تدابیرو غږیږو، خو دوهم ساعت چې د مازیګر له څلورو پیلېږي او تر پنځو بجو پورې دوام کوي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا ته ځانګړې شوې. د کرکټ ملي ټیم اتلان او مسؤلان مو مېلمانه کړي دي. خو دا خبرونه کې اوریدونکو هم کولای شي چې بیا پکې برخه واخلي او د ټلیفون لارې د میلمنون خپل پښتنې وکړي او په بحث کې ګډون وکړي. وس وخت 2:30 بجې شوې. جانقه الکوزه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
دا راپورونو له مخې نن د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ګړنده شوی او وروستی کس د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ دی چې د جمهوری ریاست د یو کاندید په توګه یې نوم ولیکه. تر دې مخکې حشمت غنی احمد ضیا او د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې پخوانی مشر قطبالدین هلال هم نومونه لیکلي ول. د بلخشان چارواکي وایي په دې ولایت کې ملي امنیت هغه څلور تنه ځان وژونکي حمله کوونکي نیولي چې غوښتل یې د کشم ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ حمله وکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکو تایید کړه چې تېره شپه د جلال آباد په سراچی سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکی کسان وژل شوي. د وژل شوي روسي خبریالې انا پولیتیکوفسکایا په نوم جایزه ملالې سوزی ته ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د امریکا د حکومت د یوې برخې بندېدل نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې ګوندې واشنگټن خپلې مالي او سیاسي ستونزې نشي حل کولای. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په مصر کې د شخړو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د سومالیا اسلام پاله ډله الشباب وایي بهرنیو خاصو ځواکونو تېره شپه د مرکز موګادیشو په جنوب کې د دوی د ساحلي اډو په یو کور حمله کړې او یو وسلوال یې وژلی دی. او دمشق د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه نړیوالو څېړونکو ته نور تفصیلات ورکړي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره په خبرو کې د ځینو خندونو په اړه خبرې کوي. امریکایي چارواکي لا هم هیله مند دي چې دا تړون به زر تر زره لاسلیک شي. په دې اړه احمد تکلی یو رپورټ چمتو کړی چې وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې دای د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لاسلیک کولو ته هیڅ راز بیړه نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار رنگین داد فرس پنته هم د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د دې سند د دوه مواردو په اړه اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. ښاغلی سپنته د تیری تعریف او له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوام د اختلاف دوه موارد وبلل.
په یو امنیتی سند کې ډیر لازم دي چې د تجاوز مفهوم په بشپړ توګه معلوم شي چې تجاوز څه دي. د تجاوز پر ضد مشترک مبارزه او مجادله کوي. دا یو مسله ده. دویم مسله په افغانستان دننه کې د تروریزم پر ضد عملیاتو یا د القاعده پر ضد عملیاتو څنګه به عملي کیږي او څوک د هغوی رهبري لري. امریکی د دې مسله پکې کې ځینی آزادګان غواړي او موږ غواړو چې دا مسله ډیر زیات د افغانانو د تر رهبری او تر کنټرول او یوازې د افغانانو په لاس کې وسی.
لدی مخکې د امریکا دفاع وزیر چاک هاګل ویلی و چې د هیلمند د رواني سوي میاشتې تر پایه به افغانستان او امریکا د امنیتی تړون په اړه موافقه ته ورسیږي. هاګل وویل دا تړون خورا مهم دی او له هغه پرته پرمختګ ممکن نه دی. سپنتا که څه هم د دې تړون په اړه توافق ته خوشبيني کوي خو هغه راتلونکي پړاوونه چې د یادونه کوي لستونزو خالی نه ښکاري.
اما نهایی تصمیم د افغانستان د رئیس جمهور او توصیه په دلوی جرګی په لاس کې دی. اما زه په دې کې مطمئنم چې هیئتونو دواړه هیئتونو په څو ورځو کې دغه سند به تکمیل کړي.
د ښاغلي سپنتا دا وینا چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به ولسمشر او لویه جرګه کوي. دا اټکل چې ښایي دا سند د روانې میاشتې تر پایه لاسلیک شي له شک سره مخامخ کوي، ځکه څرنګه چې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی وایي د امریکا ځینې شرایط د منلو وړ نه دي.
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چیرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامی عملیات ترسره کړي. دغه ازادي افغانستان ته د افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه و. نو اوس که چېرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه د بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنگي شرایطو په یو ډول ادامه بي.
په داسې حال کې چې انتخابات په چټکۍ سره را روان دي، آیا د لویې جرګې د جوړولو لپاره کافي وخت او امکانات شته؟ د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای وایي چې افغان حکومت دا تړون برمته کړی او په انتخاباتو کې د خپل کاندید د کامیابولو په مقصد کار تری اخلي.
زه فکر کوم چې دوی غواړي چې د تړون نزان ته یو دومره امتیاز واخلي د جانب مقابل نه چې دوی ورسره امضا کړي او هغه باید حتما په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي چې د دوی د ټیم نه یو څوک چې کاندید چې هغه برنده شي. په دې لحاظ باندې په دې کې تعلل کوي، غیر د هغې نه کوم بل دلیل دوی سره نشته چې دې امضا کول ردوي.
امریکایي چارواکي که څه هم د افغان او امریکایي هیاتونو ترمنځ د خبرو پر جزئیاتو له تبصرې ډډه کوي، خو په کابل کې د امریکا د سفارت ویاند او مطبوعاتي مسؤل رابرټ هیلټن لا ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کېدو ته خوشبيني وښوده.
د دوه اړخیز امنیتی تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا دواړو په ګټه دی. موږ په دې اړه د پټو خبرو پر جزئیاتو بحث نه کوو، خود بخوا په څیر یوازې دا وایو چې ولسمشر اوباما او ولسمشر کرزی د دواړو خيستړون د ژر تر ژره لاسلیک کولو ژمنه کړې ده.
امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دوی نه غواړي د امنیتی تړون له مسلې د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې د واشنگټن د خوشبینۍ او د کابل د نه لیوالتیا ترمنځ یو لوی وټن پروت دی، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابینز ویلي سپینه ماڼۍ ځکه د دې تړون ژر تر ژره لاسلیک کېدل غواړي چې په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه د یوې څرګندې راتلونکې او له نړیوالې ټولنې سره د مشخصو اړیکو په رڼا کې ترسره شي. د امریکایي لوري د بیړ یو بل اله ده چې دوی غواړي د هغه پر بنسټ په افغانستان کې خپل راتلونکي پوځي پلانونه تنظیم کړي.
دوستانو، مخکې له دې چې ساینس او ټیکنالوژي او تاند څانګې پروګرامونه درته یو په بل پسې وړاندې کړو، د انټرنیټ د سانسورولو په اړه په نړۍ کې یو رپورټ لرو. په واشنگټن کې غیر حکومتي ټولنې ویلي چې نړۍ په ډیرو هیوادونو کې انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي ازادۍ کمی شوې. فریډم هاوس ایران، چین او کیوبا د هغه هیوادونو د لیست په سر کې بللي چې انټرنیټ زیات سانسوروي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادۍ غیر دولتي ټولنه چې مرکز یې په واشنگټن کې دی، د انټرنیټي ازادیو په اړه په تازه راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، د 2012 کال له اپریل د 2014 کال تر اپریل پورې د نړۍ په 16 هیوادونو کې انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي د ازادۍ وضعیت څرګندل دی. د فریډم هاوس په دې راپور کې ایران، چین او کیوبا د هغه لیست په سر کې بلل شوي چې تر ټولو زیات انټرنیټ سانسوروي. د فریډم هاوس د یو سیرونکی ادریان شهبازی په وینا د ایران په محبس کې د یو بلاک لیکونکي وشل کې دا سبب شو چې د ایران اسلامي جمهوریت د حقوق هیوادونو په سر کې راشي چې د انټرنیټ ازادي پکې نشته. شهبازی وایي په ایران کې د انټرنیټ د یو کاروونکي ستار بهشتي د وشل کېدو مثال و. نوموړی په دې تورن و چې په انټرنیټ کې د حکومت پر خلاف انتقادونه کوي. بهشتي د پولیسو په توقیف کې ووژل شو. دې مسالې د ایران پر ریکارډ منفي اغیز په دې راپور کې بلاروس، پاکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خلک یې انټرنیټ ته د لاسرسي تر ټولو لږ ازادي لري. د فریډم هاوس یوې څیړونکې لورا رید ویلي د پخوانی شوروي اتحاد یو شمېر غړي هیوادونه هم د انټرنیټي ازادیو په برخه کې شریکارت نه لري. دا وایي تیر کال د پخوانی شوروي اتحاد په غړیو هیوادونو کې د قانوني تدابیرو له لارې انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو اضافي ګامونه واخیستل شول، لکه څرنګه چې تیر کال روسیې دا ډول اقدامات وکړل. د هغو کسانو شمېر چې په 2011 میلادي کال کې په روسیه کې سزا ورکړې شوې ده یو دېرش و، او په 2012 کې 103 ته زیات شوی دی. له شپېتو هیوادونو څخه چې په اړه یې څېړنه شوې ده، د انټرنیټي ازادیو وضعیت په 40 هیوادونو کې خراب شوی دی.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
مریخ ستوری ته له ډیرو پخوانیو وختونو د انسانانو پام و. د دې ستوري د خاورو په ترکیب کې په ډیر اندازه د اوسپنې د اکسایډونو موجودیت د دې سبب شوی چې رنګ سور ښکاره شي، او له همدې کبله مریخ ته سره سیاره هم وایي. په لرغونو استورو او افسانو کې مریخ یا مارس د جګړې رب النوع یاد شوی دی. لمر ته تر مریخ درې نورې سیارې ورنږدې دي. د دې ستوري اتموسفیر نازک دی، غرونه، درې، دشتې او سپوږمۍ لري. لمځکې سره د مریخ د کورې ورتهوالی د دې سبب شوی چې انسان تل دې ستوري ته د سفر ارمان په زړه کې ولري. شای همدا علت وی چه ده هالند مارس ون فاوندیشن په نوم مؤسسه غواړي چې په 2022 میلادي کال مریخ ته د انسانانو د لیږلو په پلان کار وکړي. خو که هر څوک د دې مؤسسې له لوري مریخ ته ولیږل شول، هملته به د تل لپاره پاتې وي. د مارس ون فاوندیشن مؤسسې اعلان کړی و چې څلور تنه مریخ ته لیږي او د دغو څلورو تنو د انتخابولو لپاره له خلکو غوښتي ول چې د اګست تر 1 دېرشمې پورې نمونه ثبت کړي. له ټولې نړۍ 150,000 تنو مریخ ته د تګ لپاره نمونه ولیکل او هر یوه یې مریخ ته د تګ لپاره خاص دلایل څرګند کړي دي چې د ځینو دلایل په زړه پورې دي.
زما نوم فلیپ دی. د دې لپاره مریخ ته تلل غواړم چې زه اصلا نیم د مریخ. تاسو به داسې یو چا ته اړتیا لرئ چې لاره ورته معلومه وي، څو مرسته درسره وکړي. دا کار زه کولای شم.
یو ایرانی انجینیر مرتضی وایي
د یو ایرانی انجینیر په حیث ممکن زه په مریخ کې یو څه وکړای شم. دلته په ځمکه کې خو د هر کار اجازه راڅخه اخیستل شوې ده.
د بیلاروس یو شل کلن انجلۍ ویکتوریا چې له ساینس سره مینه لري وایي
زه غواړم مریخ ته ولاړ سم. دا یو امتیاز او چانس دی چې د انسانانو د سایکولوژي، د انسان د بدن د وسعت او محدودیت په اړه ښه معلومات ترلاسه کړم، د خپلې نوې دنیا په اړه زده کړه وکړم او نورو ته یې ور زده کړم.
د مارس ون فاونډیشن غیر انتفاعي مؤسسه چې د هالند په امرسفورد ښار کې ده غواړي چې په مریخ کې یو دایمي استوګنځای جوړ کړي. تر دې مخکې په پام کې ده چې دوه کسه مریخ ته واستول شي. دوی به په دې سفر کې د مریخ تر مدار 1500 ورځې راوګرځي او بیل دي چې مریخ ته کښته شي بیرته به مځکې ته راوګرځي. د ناسا او د روس کوزموس د فضایي پروګرامونو خلاف چې د امریکا او روسیې حکومتونه یې تمویلوي، مارس ون فاونډیشن د 6 میلیارد ډالری پروژې لپاره ځان ته بېله مالی بودیجه برابروي. له هر چا څخه چې غواړي مریخ سیارې ته د تګ لپاره تقاضا وکړي $40 اخلي او دا پیسې د دغه سفر د مالی لګښت یوه برخه ده. کله چې مریخ ته د تګ لپاره له ټولو تقاضا کوونکو څخه 24 تنه غوره شول، هغوی به په 4 کسیزو ډلو چې 2 ښځې او 2 نارینه وي وویشل شي. دا کسان به بېلابېل کلتورونه او نژادونه لري او 2 کلونه به روزنه ورکړی شي. د دوی لمنځه به څلور تنه غوره شي چې مریخ ته لاړ شي. په دې ډول به د انسانانو یو ارمان پوره شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
جوړ تازه په خیر همزولو نن سبا چې به تعلیم یا به کسب شوینو روزی پیدا کول سړی هغه د چا خبره سرمنو باسي. دوستانو جنو همداسې به کسب ځوانانو سره مو د زړه خواله کړي چې چوکې په ورځو ورځو بیکاره ولاړ وي او څوکې کار ته نه بیایي. ورپسې د جنو هغه په اصطلاح خونګر مزوانانو په اړه غږی ګملګرو چې د کار پر مهال احتیاطي توکي نه کاروي، لوړې ودانې رنګوي خو د ځان تړلو ځانګړي پټې نه تړي، ویلډینګ یا فلسکاری کوي خو مخصوص عینکې کې نه پسترګو کوي، نور درانه کارونه کوي خو محافظتي خولۍ نه پسروي. دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟ زه نورګل شفق یم او په نننۍ تاندې څانګه کې په یادو موضوعګانو غږیږو. ملګرو د پولی خشتي جماعت مخه او چوک هر سهار له مزدورانو داسې ډکوي چې د موټرو لارې بندې وي او خلک په ډېره مشکله د دوی تر منځ لار کاږي. کله کله خو تر تنکې غرمې هم دوی د کار په تمه ولاړ پاتې وي. که د یو چا یو کارګر هم په کار وي خو چې د کارګر غږ وشي نو 15-20 ځوانان په هغه نفر پسې منډې کړي. زه هغه بل سهار د دوی خوا ته ورغلم. له دوی زیاتره له خپلو کورنیو ستونزو او نیستیو ګیله من وو چې د یو کسب له زده کړې پاتې کړي دي. گل محمد او کوچه وای چې د یو کسب زده کول وخت اوس رانه تیر دی دوستانو. که کسب زده کوونکو ماشومان او کورنۍ رانه وږي پاتې کیږي ځکه په همدې ورځ مزد بسنه کوو.
کسب زده کول هغه وخت کور حالات خراب و بس کار روزګار واره سوګ نه ول بس مجبورم کار روزګارم کول مزدریانم کول یو او چې زده مو کوه هغه پیسې نه ورکي غسره شاګردی کې پیسې نه درکي مفت شاګردی چیرې سوګه کوي مونږ چې دار خلک
من دا دومره وخت نه درلود اوس به بخینه لرسه د کور مشکلات دي بس هغه د اندایو مزورکاری کار ده اندې ته ولاړی
ژوند او قرار اور او بو دی نبیو سے شی نیو سے کی پیار او نور یو دبل چور دی داسی پتی رشی
ملګرو هغه لنډې به مو اوریدلې وي چې وایي مسافري بده خواري ده سخته نیستي ده ښه ځوانان بدرنګوینه په کار روزګار څوک بد نه ښکاري. همزولو فرمان الله د ننګرهار د سرخرو دی. دی هم نیستۍ له 12 ها خوا زده کړو ته پرې نه ښود اوس رنګمالی کوي. احسان الله هم همداسې او جان زیب له یو استاد سره شاګرد دی. دی وایي چې که استاد روزګار نه وي نو په خپله شاګرد باید د استاد کارونو ته ځیر واوسي او ترې زده یې کړي.
ما مکتب ویل مکتب چې خلاص کو موږ لږ مشکل وو او د پلان مشر زوی زوم نو را لم وسه سره اول شاګردی می کوله شاګردی نه بس ورور وس کار می زک دومره کوي چې خپل وسه پوره کار ته کوي. او ان درې سره کول بیا د 300 سره وسه 300 روپیه
زما نوم می سم لا ده او ساغل هم دغه ته شاګردی کوم رنگ مال تازه په کار مشرو کړی پوتین هم ني سم رګ مالم کوم وس فلنګ می شروع کړی واړم چې خو مسله کې زګم او کسب زګم به سواد هم دغه موږ سواد نو چې کار زده
جهان زه تنګرهار شاگرد متروزم زه خپل استاد هغه کار کې په پرده زیر شم وګور فکر وکم اوس کې دا غدره کار کې رنگ مالی کې اوس لګیا د برس وخت زبې د توزیر شم چې دا څنګه کوي زم باید خپل استادونه ټیکادار شم سم کاریګر شم خلک رانه خوشاله ژوند
ملګرو سید محمد د ګیلکاره استاد دی. دی هم د شاګرد زیرکتیا مهمه بولی خوای چې خپل استاد سره ښه چلند او د هغه احترام کول هم د دې سبب کیږي چې یو شاګرد زر تر زره کار زده کړي.
ما په کراچۍ کې 200 کالدار باندې ما کار کوم او د ما استاد 250 روپۍ اخیستل مونږ ورچ دا څنګه خدام یو انسان د زم یو انسان دا کار کې زم کار کوم دی ولې زیات اخلي زکه مې په دې وجه باندې مونږ هم یو شوق پیدا شو تر زه دغه کار زده کوم.
استاد چې کوم شی په کار ما ته اندازه لګیدل چې اوس دغه شی په کاریګا غنه مخ کې ما غشي ورته ورک چې استاد به کوم قسم مساله وختونه
هغه به ما جوړ کړ ورته مخکې نو دې باندې ما لکه قدر په استاد باندې زیات شو. استاد په اکثره وخت خپل کار کې مصروف وي، هغه دومره وخت نه لري چې تا ته زده کی، خو ته به د استاد نغلا کوي چې اوس زما استاد دا شاول راوچت ک دا څنګه په کومه طریقه باندې استعمال کړ، ته به د استاد نه 10% کار ته استاد خي نو 50% به ته دغه نغلا کوي دا روا ده، او 40% ته خپل تجربه پیدا کوي ځکه ته شاګرد دی تا باندې هغه مکمل کار کوي نه د ډیر کار کوشش بنه کوي چې زه ډیر کار وکم ولې کار بسی کې لک کار وکړه خ کار وکړه، او کچیر ته د استاد هغه امر نه مانی خبره ته نه مانی تا ته یو شوی هغه ته صحیح سره مکمل کولای نه شي نو هغه تاسو څنګه پری په دیوال کې کار وکړي او بل شي نو دی وجه نه کوي سړی کوشش وکړي چې کار زده کړي نو هغه د خپل استاد احترام وکړي قدر دی ورته وکړي استاد سره د کومک وکړي.
په کار کې چې څوک صداقت کوي او خپل کارونه په سمه کوي هغه کس بیکاره نه پاتې کیږي او هر څوک کار خوښوي. دا خبره هم سید محمد کوي دوستانو او زیاتوي چې باید یو دوه ورځو په ګټه پسې نه بلکې د آینده ګټې ته پام وکړو.
یو سړی چې هغه خپل 200-300 روپۍ مطلب یې چې راځي دا 200-300 روپۍ نن واخلم په جیب کې واچو مولاړ شمه، یو سړی دا هغه د کسب غلی هغه دا 200-300 روپۍ خو نن دی خو راځي او کسب زکه او کمال زکه سبب دې نه زیاتې چې بل ورځ به دې نه زیاتې چې نور کمالونه پکې زده کوي. کم کسان چې په خپل کار کې لټی کوي خپل کار پوره سرته نه رسي هغه نه د ټیکادار خوخیږي نه د کوروالا خوخیږي دې چا نه خوخیږي. کم سړی چې په ایمانداري په صداقت سره خپل کار سرته رسي هغه دار چا خوخی رسيږي. بم کوشش بم کوي یو سړی ځان سره ساتي هم نو کچیر د ته یو سړی ځان سره وساتي نو ته به کار زده کوي کنه کته یو ورځ یو وستا سره کار وکړي بل ورځ بل وستا سره کار وکړي نو ته هیڅ وخت کار نشي زده کولای.
حمیدالله اوس د رنگمالی ټیکادار دی دوستان، او دی وایي چې زه به تل د خپل استاد کارونو ته ځیر وم چې کله به مې له استاد سره کار کاوه نو کله به مې په اوزګارو شیبو کې د هماغه کارونو تمرین له ځانه سره کاوه. دی وایي چې که څوک غواړي راتلونکی ښه واوسي او بیکاره پاتې نشي باید یو ښه کسب زده کړي.
ما غوښتل چې زه باید استاد شم، زه به څنګه شاګرد پاتې شم، کوشش مې زیات کوو هم دا چې د ورځ به کم کار استاد وکړم به د شپې هغه خپله مجرا کوو د دپاره کوشش مې کوو شاګردي مې تېروله چې زه باید یو استاد شم په هر څه باندې باید پوه شم. چونکې څوک سهار نه تر مازدیګره پورې ناستې کار هم ورته نه پیدا کېږي په دې باندې چې کسب زده نه وي دیاړي کوي نو دیاړي خو هر وخت نه وي او باید هر سړی کسب زده کړي. چې ما کسب زده نه وای نو زه به همسندس وزګاره ګرځېدم ما سره ونه پر هم دلته تعمیر کار کوي خو را سره خوشحاله دي او هغې ته هم زه خیمه چې کار زده کړي سبا راته دعا وکړي زه خو همیشه خپل استاد ته دعا کوم.
مننه چې تاندې څانګې اورئ. زولو منوش ځواني د ژوند هغه پړاو دی چې انسان پکې پور انرژي او ځواکمن وي او په اصطلاح وینې توده وي، خو کله کله همدا خونګرمي ځوانان حتی د مرګ تر پولې رسوي. دوی د کار پر مهال ځینې احتیاطي توکي نه کاروي. راځي د دې فلسکار خبرو ته غوږ شو چې دا ویلډینګ کاري پر مهال مخصوص نه کې نوې پسترګو نو څه وشول.
هغه توري عینکې مې نوې په سترګو کړې، سترګې مې ویلډینګ کاری سختې ووهلې. هغه ورځ مې دستکش هم په لاس نه و، یو لاس مې هم لږ وسوځېد. چې د شپې کور ته لاړم ډېر زیات په تکلیف شوم، سترګې مې اوښکې کولې، خارښ یې کاوه، تکې سرې وې. له هغې ورځې را وروسته زه اوس احتیاط کوم. موږ باید په خپله د خپل ځان ساتنه وکړو او په ځان پام وکړو.
کیمیا ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی ځوان دی دوستانو. دی د خپل رنگمال ورور کیسه کوي چې په لوړ ځای کار کاوه خو د ځان تړلو پټې سره ځان نه و تړلی را پرې و.
رنگمالی هم ډیر خطرناک کسب دی ځکه چې موږ ډیر جیګو جیګو ځایونو باندې کار کوو، خوازو باندې، یو تخته واچوه تختې باندې کار کوو دریم څلورم پنځم منزل کې. نو یو ورځ مې ورور چې کومه پټې ده هغه پټې باندې ځان بسته کوي، هغې ورځ دغه پټې نه واچولې او نه یې خولې په سر کړې وه. نو د دویم منزل نه لاندې را وغورځېده، بیا ډېر سخت خوږ شو، خپې لاسونه هم خوږ شو، هسپتال ته مې وړو، ورځ خو ډېر سخت خراب و.
وایي انسان هم عجیبه دی دوستانو، د ډېرو پیسو ګټلو په نیت خپل وخت، انرژي او ژوند مصرف کړي خو بیا پر ناروغۍ خپلې ګټلې پیسې بیرته له لاسه ورکړي. کیمیا ګل د خپلو ورپېښو ناروغۍ یادونه هم کوي چې د خپل مسلک د احتیاطي توکو د نه کارولو له امله ورته پیدا شوې دي. دی وایي
اوس زه په خپله لکه د دې وجې نه اوس یو ځل تبرکلوز ورته ټي بي چې هغه د کیمیکل د وجې نه شوی یم، او اپیلپسي ورته وایي چې هغه هم ځینې ما زیاتوالی چې دی دې کیمیکلو نه شوی دی، سر ویښتان چې دي دام تویږي دې وجې نه. لکه اوس ما چې اوس پالش مې کوو هغه په لاس کېږي، نو هغې ما لاس یو اوس خراب کړی دی چې پوستکی څلور ځلې واچو اوس پړسیږم دینه مازړه تنګونم کوي دی پر سو وجینا نو ډیر مشکل کار دی رنگ مالی
حمزول محمد حسین ډیر درانه کارونه کوي دی وای کله کوم شرکت سره کار کوي خو بیا هغوی ځینې احتیاطي توکي راکوي کنه په خپل پیسو نشو اخیستل او نه کار
د نادوان سره کار کو کانکریټونه ماتو ول نه چې ځینې کاری لګ شرکت صحیح کاری کنه اخ بیا نه کې چو لاسو د دستانې چو خالم سره بوټان چو حکومت ځای لباس کو نو اوس خو زمونږ ټیکادار سره موږ ته خو له تر اوسه شي نه دی روړي خپل هم ګور ساته پدا چې 300 روپے دی دی په دې 300 روپے ما زمونږ اصل په هوټل کې درمې 200 روپے موږ ته پات کې موږ څنګه وکړو دې ما دې ځان ته سامان و
لړکی صدو مینه ختم شوم تر شو جانا زمد ډيري غریبای خبر شو جانا
حمید الله وای دوستانو چې ککله نه کې پسترګو کړو د کار پر مهال او یا کا د سکش په لاسونو کړو نو ځینی ملګری مزوروي او راته وای چې تر ډیر نازدانه یو په ځان دی زړه ډیر خوګیږي
ځینی لکان ځان سونو ځان جوړ کړي او خان دی ورپسې نو یو ځکه کار کوو الته راته خارجان ویلو چې ته د سکش واچو نو مرګری مراله پر خاندل بیا مان اکسنه وی سل نو مرګری ته مخوي خو دل چې د سکش د ځامن دون احتیاط کې اوس رسیدلای نو سوک چې ځان ساتي نو بیا د سکش هر څه چې
شرکت سره کار کوي کله مې چې مرکه ور سره کوله نو د پیپ لپاره د یو ځای پر کیندنو لګیاو زیړه کلکه خولۍ پر سر وا شین یونیفورم یې پتن وو او د سکشې په لاسونو وو د ویل
څوک چې نه په سرې پوشې دا زمونږ مشر لرو فورمن هغه خو یو پیره راته وی چې باید خولۍ او داغه مونږ سره پاره درکړي دي دا وی کړ دویم ځلې ګیر کړو به هم کار نه وباس دا خو زمونږ حفاظت د پاره د سرې حفاظت د پاره زمونږ خپل ګټه د دسکش یو د خولې انسان باید خپل په ګټه توان وکړي
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کاري معیارونو عمومي مدیر مصطفی جبرخیل د کار د قوانینو د لسم فصل یادونه کوي دوستانو او وایي چې هر اداره مکلفه ده چې د کار پر مهال خپل کاریګر ته له خطرونو د بچیدو لپاره ځانګړي وسایل مهیا کړي او پر دوی فشار راوړي چې هغه وسایل وکاروي
دا چې د کار د قانون تطبیقونکو جوړونکو وزارت کار مجتمع او شوډا مالین دي نو په دا ارسکه پولیسوم فصل کې مکمل د کارګر د تضمین د حد لپاره او هغه مسؤلیت چې کارګر ته ضرورت دی ټول همدغه فصل ورته ځای پته سوي کوم کارګر چې کار کوي خطر سم واجی نو مجبور ده چې هغه لپاره یو اداس وسایل چې هغه له خطر بچ کی کپار بخش کی ک ویلډینګ کاری ک مطبعی کپار ځای کی باید د هغه مسؤلیت وسایل سره لکه د سکش ایناک اوس باندې خلا یا اس بي سي جامع چې اور زد دی موزه او داس نور شان چې د کارګر لپاره د کار په وخت کې د zarar مخه نیسی اداره مکلف دی چې هغه ته مایا کی او مخې دینه چې کارګر قاعده کار فرمال کار لپاره مقرره سي مجبور دی چې هغه وسایل چې خطر لري نو د هغه اموزشي کورس ورته ورکړي چې دغه ماشين دغه خطرات لري او وسایل ورته جوړ کړي
مننه چې ملګری می وای تر بیا مو الله من
قربانا جانان جانان شه
چی ودان شی کابل تما وای چی وران شی دے چی ورانی کی زما زلور سر چوینا دے چی ورانی کی زما زلور سر چوینا بارہ